مساوی اعلان شدند. تایسن 45 سال و روی جونز 51 سال عمر دارد. هر دو در دوران جوانیشان چندین بار لقب قهرمانی را کسب کردند. بازی در یک مرکز ورزشی شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شده. مردم به خاطر محدودیت های جلوگیری از ویروس کرونا اجازه نداشتند که این بازی را از نزدیک مشاهده کنند. بازی تنها از روی تلویزیون به نمایش گذاشته شد. پایان اخبار.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. صفر
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی راډیو.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید وزارت معادن و پترولیم از 3 سال بدین سو هیچ گونه تغییر در پروسه استخدام خود به وجود نیاورده است. یافته های 4 گزارش این کمیته نشان میدهد که در کنار این که وزارت معادن و پترولیم توانسته است 91 سفارش این کمیته را عملی نماید، اما هنوز هم حدود 600 بستی این وزارت خالیان و حتی 31 بسته کلیدی این وزارت از سوی سرپرستان اداره می شوند. در ازادی رو درنو آوریدون که در عدالت و فساد سر در مبارزی خبرونه تا خرق لست. زه حسیب الله تلاش در عبید الله عبیدی پا تخنیکی هم کاری در دیونه در عدالت و فساد سر در مبارزی خبرونه تا ست تا بلنده کفم. این برنامه روزهای یک شنبه از ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکراران روزهای جمعه از ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2035-40. در اریکو شمیره یوزلبیه تکرارم 0-800-225-55 او 0-999-40-15-40. د عدالت او فساد سره د مبارزې د دیونی خبرونه د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت پاره د مک کمیټې راپور په دغه وزارت کې د ستونزو، شکایتونو، کمکاریو او د فساد د اداو ته ځانګړې شوې ده. د نن ورځې په خبرونه کې د له اداري فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې د خپلواکې ګډون کمیټې د قانونو برخې څېړونکي ادریس هاشمي او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د رسنیو برخې مشر او ویاند عبدالقدیر مطفی له موږ سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ درنو اوریدونکو. لکه څنګه چې مې مخی هم وویل، تاسو هم کولای شئ له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې او د خبرونې د موضوع په اړه باندې اړوند نظریات له موږ سره شریک کړئ. دغه راز تاسو کولای شئ په خپلو سیمو کې د کانی چارو او یا هم د قانونو په اړه باندې د قانونو د کیندنې په اړه باندې له قانونو د قانوني او یا غیر قانوني استفادې په اړه هم له موږ سره خپل لیدلی حال شریک کړئ. دا ورځ موږ په خبرونه کې ښاغلی هاشمي هم لرو چې دوی د مک کمیټې څېړونکي دي او په د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت کې د اړوندو موضوعاتو په اړه باندې یوه څېړنه کړې ده. په دغه د وزارت معدنو پټرولیم بر اساس اعلامیه که کمیته مک نشر کرده 21 سفارش دیگر کمیته مک را نیز تطبیق نموده. در اعلامیه گفته شده که کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا مک 4 گزارش نظارتی خیش را پیرامون وضعیت تطبیق سفارشات در وزارت معدن و پترولیم به نشر سپرده است. گزارش ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری که در ماه اکتبر 2018 به نشر رسیده بالای تلاش های مبارزه با فساد تمرکز داشت و اصلاحات در وزارت معدن و پترولیم و روی هم رفته سکتور معدن پیشنهاد نموده است. ما می خواهیم که در مورد این یافته ها از کمیته مک هم بشنویم. متاسفانه تا هنوز تماس ما با آقای هاشمی برقرار نشده. ما کوشش میکنیم که با اونا تماس بگیریم و در برنامه در مورد یافته های این کمیته به سوالات ما پاسخ بدن و معلومات را با شما شریک بسازن. در این حال عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معدن هم با ما هستند. آقای خغل مطفی تاست خرقلاست وایم.
ډیر مننه ستوی مشه
کور مودن سلامت اوسه. موږ هڅه کوو چې له هاشمی صاحب سره زموږ اړیکه ټینګ شي که څه هم دوی په وار وار مخکې خبرونه هم ور سره مخکې شو و چې باید په خبرونه کې دوی وی او د خپل د راپور په اړه باندې موږ سره اړوند جزئیات شریک کړي. خو موږ هڅه کوو چې بیا هم له دوی سره اړیکه ټینګ کړو. په هر حال غواړو ستاسو نظر د مک کمیټې د راپور په اړه باندې واورو. ستاسو غبرګون په دې اړه څه دی؟
ډېر زیات مننه مک نه اول مننه کوم چې دوی د سکتور د پراختیا او دارنګ د سکتور کې د اصلاحاتو د راوړلو برخه کې هغه سفارشات او وړاندیزونه چې په مختلفو برخو کې د قانون او پټولو وزارت پورې مرتبط دي وړاندې کړي دي. مجموعا سفارشات خوډیر دي چې په هغه کې مونږ یو څور څلیرویش سفارشونه چې په مختلفو برخو کې او چې د حساب دهي برخه کې او شفافیت برخه کې او انداشان د کمیټو انداشان د وزارت برخه کې او ځینو نور مرتبطې برخې وي چې په هغه کې مونږ یو څور څلیرویش سفارشونه په مکمله توګه تدبیر کړي دي. شپږ دېرش سفارشونه اوس مهال د تدبیق په حال کې دي. یعنی یو تعداد سفارشونه داسې دي چې هغه هم وخت اړتیا لري او هم منابعو ته اړتیا لري چې هغه شپږ دېرش اوس مهال د اجرا کېدو په حال کې. یو ویش هغه سفارشونه چې موږ ته راکړل شوي اصلا مرتبط نه و سکتور سره چې موږ د مک محترم ادارې سره دا موضوع شریکه کړې ده. پنځه سفارشونه چې هغه په دې کې اوسه پوری شروع شوی نه دی هغه دا دی چې په هغه کې مونږ د مراحل او د پروسو هغه مشخصه برخې چې مونږ ارزیابي کړې دي او تر څو د هغې لپاره هغه زمینه برابر شي شروع شي. یو سفارش چې دی هغه غیر قابل د تطبیق دی چې هغه مونږ مشخصا په دې باندې بحث کړی دی. څلور نور سفارشونه چې دي هغه ارشیف شوي یعنې په دې معنی چې په دې سکتور کې د هغې برخې کې اقدامات ترسره شوي دي. عمدتا نه یوازې د مک ادارې سفارشونه بلکې قانون او پټرولیم وزارت مختلفو بینچمارکونه یا سفارشونه چې د نورو بین المللي ادارو له لورې هم یا سکتور د پراختیا لپاره په سکتور کې د بهرنۍ پانګه اچونې همداشان د ځکه جوړونې د شفافیت او حسابدهي برخو د تقویه کولو برخه کې دي هغه تر لاس لاندې دي. موږ اوس مهال ویلای شو چې هغه سفارشات چې عمده او قابل د تطبیق و هغه په سمه توګه تطبیق شوي دي. او یو ستونزه چې په دې سفارشونو په ګزارشاتو کې دغه دا ده چې مک محترمه اداره ځینې وخت کې دغه سفارشونه چې کوم تطبیق شوي دي هغه جز د تطبیق کې نه حسابوي. ځینې وخت کې هغه محاسبه یې درسته د دوی نه. نو موږ غوښتنه ترې دا کوو چې هر وخت چې سفارشونه وړاندې کوي د هغې د تعقیب لپاره د یو میکانیزم رامنځته کړي چې تر څو وکول شي په اسانۍ سره غټول موارد بحث دیو.
ډیر زیاته مننه متفی صاحب، بیرته تاسو سره ګرځم. آقای هاشمی، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. برنامه را با آقای متفی آغاز کردیم، هرچند باید در مورد یافته های گزارش تازه تان و هم بررسی های تازه از وزارت معدن و پترولیم باید شما را با خود می داشتیم. به هر صورت می خواهیم جزئیات گزارش و یافته های بررسی های تان از وزارت معدن و پترولیم را داشته باشیم.
تشکر. عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنونده. قسم که شما می فهمین بیشتر هم عرض کردین، در سال 2018 کمیته مک یک گزارش ارزیابی جامعه از آسیب پذیرای اقتصاد در وزارت معادن پترولیم در سکتور معادن افغانستان را نشر کرد. این گزارش تمام بخشای وزارت معادن پترولیم بررسی شد و ما یافته های خود را در تمام بخش خود داشتیم. بعد در نتیجه گزارش 191 سفارش اصلاحی به وزارت معادن و در کل به سکتور معادن به نهادهای مربوطه صادر شد. بعد از پروسه کاری مک قسمی که هست، ما الا دو سال از گزارشات خود از روند تطبیق سفارشات خود نظارت میکنیم اون رای نهاد مربوطه. ما در همین پروسه تا حال 4 گزارش نظارتی خود را نشر کردیم. این گزارش آخری گزارش 4 نظارتی ما بود. قسم که گزارش هم هست در این گزارش وزارت معدن پترولیم در این دوره نظارتی البته دانستن 21 سفارش دیگه کمیته مکم تطبیق کنن که جمعا 91 سفارش از این گزارش ما کاملا تطبیق شده، 71 سفارش قسما تطبیق شده یعنی در جریان از کار تطبیقش و 25 سفارش دیگه تا حال کار بالای شروع نشده و تطبیق نشده. ساحات عمده که وزارت معدن پترولیم پیشرفت داشتن در بخش تفتیش تکنیکی بود، در بخش تفتیش داخلی شفافیت روابط عامه و در بخش ظرفیت سازی. البته گزارش سوم ما یک بخش فوکستری بالای بخش تفتیش و نظارتی وزارت معدن پترولیم داشتیم که در او یک سلسله مشکلات برملا ساختیم و برداشت ما است که در این گزارش نظر به اون مشکلات که ما برملا ساخته بودیم فوکس زیاد بالای بخش تفتیش شد. ما این قدردانی میکنیم و در این بخش دستاورد عمده که در این دوره نظارتی وزارت معدن پترولیم داشت در بخش تفتیش تخنیکی و تفتیش داخلی بود. همچنان قسمی که شما یادآوری کردیم، ما یک بخش مطالعه موردی هم داشتیم در این گزارش خود مثل هر گزارش دیگه ما. چون گزارش قبلی ما بخش تفتیش بخش نظارتی شد وزارت معدن من هیچ مطالعه موردی انتخاب شده بود، این بخش ما در این دوره نظارتی ما پروسه استخدام را من هیچ مطالعه موردی انتخاب کردیم و پروسه استخدام وزارت معدن پترولیم را دیدیم که در اول برنامه شما هم یادآوری کردیم. در بخش استخدام متاسفانه بستای خالی هنوز هم در وزارت معدن پترولیم موجود است و همچنان بستایی است که در توسط سفارستهای اداره میشه. این دو مشکل بسیار عمده بود که ما
بسیار زیاد تشکر آقای هاشمی. پیش از اینکه به جزئیات از بررسی و بررسی شما و همچنان گزارش بپردازیم، میخوایم در روش تحقیقتان و همچنان معیار تحقیقتان در مورد وزارت معدن چگونه بوده؟
درست است، تشکر. خب پروسه تحقیق موقت مرد که ما در اول کار از وزارت معدن پترولیم درخواست میکنیم که شما در این دوره نظارتی همین فرصت که داشتین چقدر پیشرفت داشتین یا کدام سفارشات را تطبیق کردین. وزارت معدن پترولیم یک گزارش مفصل از تمام سفارشاتی که تطبیق شده یا اونا ادعا میکنن که تطبیق شده بر ما ارائه میکنن. بعد از ما گزارش گرفته و به خاطر وریفای کردن و تاییدیش میریم به وزارت معدن پترولیم و از هر بخش مربوطه اسناد حمایوی میخواهیم. اگر قسمی که وزارت ادعا میکنه که یک سفارش تطبیق شده بود اسناد حمایوی شه برای ما ارائه کرده دانستن، او سفارش تطبیق است. اگر نشد باز ادعا صرف و ادعا میمونه و ما اونه تطبیق نشده گزارش میدیم. یعنی پروسه درست است که گزارش اول ما از وزارت معدن پترولیم میگیریم، بعد ما میریم به تاییدش به هر بخش و اسناد حمایوی جمع آوری میکنیم. ما میریم هم روی بخش های مربوطه، هم روی رئیسای باشان، هم روی افراد مسئول صحبت های انفرادی هم میداشته باشیم و از دیگر نهادهای مربوط هم گزارش داده شده، اگر نشر شده باشه اونا را دیده و تمامی معلومات جمع‌آوری کرده می‌بینیم که آیا میزایی که سفارش تطبیق شده وزارت میگه یعنی تایید کرده میتونه یعنی اگر اسناد حمایوی و مصاحبه های و معلومات که ما جمع‌آوری کردیم چند درست تامین سفارش تطبیق شده بعد از تطبیق شده است، اگر نه هم تطبیق نشده و یا در جریان.
تشکر. در مورد سفارش ها شما گفتین 191 سفارش به وزارت معادن و پیشنهم پترولیم ارائه کرده بودین، از جمع 91 سفارش کاملا تطبیق شده، 71 سفارش قسما تطبیق شده و 25 سفارش دیگر هم اصلا تطبیق نشده. امی سفارش هایی که تطبیق شده یا نیمه تطبیق شده و یا هم کاملا تطبیق نشده کدام ها بودن؟ در کدام بخش ها بودن؟
خب سفارش های ما شما هم گفتین 191 سفارش
به طور کلی، چون متاسفانه نمیشه همیشه نام برد.
آها، اگر به طور کلی ما بگویم بخش های خدمت شما، در بخش تفتیش تکنیکی هنوز، در بخش منابع بشری سفارش ها هنوز تطبیق نشده، در بخش تفتیش داخلی ما چند سفارش داریم که تطبیق نشده، در بخش خدمات حقوقی هنوز سفارش ها تطبیق نشده و همچنان در بخش روابط، در بخش تحقیق و توسعه سفارشات که تطبیق نشده مکمل در همین بخش است و هفت سفارش ما همچنان مرتبط میشه به اداره ملی حفاظت محیط زیست.
بسیار زیاد تشکر، به شما برمیگردیم. مطفی صاحب، تاسو د خغلی هاشمی خبرې واورېدلې، یو څه چې ستاسو د هغوی په خبرو کې تناقض لري، تاسو وایئ چې 126 سفارشونه یا هم وړاندیزونه چې دوی تاسو ته وړاندې کړي دي عملي کړي دي یا هم تطبیق کړي دي، او د نورو په اړه باندې هم تاسو وضاحت لري، خو دوی وایي چې یوازې یو نوي سفارشونه یا وړاندیزونه تطبیق شوي دي.
ډېره مننه. ما یو سل شپږ ویشت نه دي ویلي، ما یو سل څلېرېشت ویلي.
څلېرېشت
یو سل څلېرېشت سفارشونه تطبیق شوي دي. دوی مخکې وویل چې په ځینو برخو کې هغه کراس چیک چې دوی غواړي چې مثلا ځینې سفارشات چې زموږ په نظم باندې تکمیل شوي دي، هغوی به هغه حمایوي اسناد چې دوی یادونه وکړله هغه مشکل نه لري. موږ په کومو برخو کې سفارشات تطبیق کړي دي، د هغې لپاره هغه موارد هم لرو چې په کومه برخه کې موږ تطبیق کړي دي او څه ډول تطبیق شوي دي. کومو برخو کې چې دوی یادونه وکړله، لکه منابع بشري او داشان تفتیش برخه کې او د پراختیا برخه کې، د پالیسۍ برخه کې، ځینې سفارشونه اوږدمهاله دي او هغه اوږدمهاله پروسې ته اړتیا لري چې هغه تطبیق شي په سمه توګه. موږ د سکتور د پراختیا لپاره یو تګلاره لرو چې په هغې تګلاره کې موږ د استخراجي صنایعو د سکتور د مدیریت ټول لومړیتوبونه او شاخصونه مشخصه کړي. ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې موږ لپاره د سکتور د پراختیا لپاره وړاندیزونه مهم دي، اما د سکتور د تګلارې په اساس هغه لومړیتوبونه هم زموږ لپاره مشخصا مهم دي چې موږ د سکتور کې د پانګونې، همداشان د سکتور د مدیریت، همداشان د سکتور په یو عایداتي سکتور باندې بدلول لپاره، یا مثلا د منابعو د مؤثره ګټه اخیستلو لپاره، بهرنۍ پانګونې د جذب لپاره، دغه ټول موارد موږ په پام کې نه یوازې مکه اداره، بلکې موږ د نورو بین المللي ادارو چې مثلا په تاسو جنیوا کانفرنس کې زموږ تعهدات وو چې په هغه کې تکمیل شو، یا مثلا د افغانستان د شفافیت نوښت نړیوال سازمان کې د عضویت ترلاسه کول، چې دا یو ډېر مهم اقدام او مهم ټارګټ وو زموږ لپاره چې په دې سکتور کې موږ ټاکلې او ترلاسه مو کړو. دی د ساتلو لپاره هغه مسؤلیتونه چې موږ ترلاسه شوي دي هغه په سمه توګه تطبیق او تر څو موږ وکولای شو هغه غټ هدف چې په دې سکتور کې زموږ دی هغه ته ورسیږو. بحث دا ده چې په بشري منابعو برخه کې چې دوی یادونه په دې سرپرستانو موضوع اوسمهال زموږ ریاستونه په اعلان کې دي، تقریبا په شلو زیات بستونه په دې وروستیو ورځو کې چې په لومړي دوم او دریم بستونه شامل دي اعلان شوي دي. د دې ټولو بستونو د سرپرستانو د موضوع د رسیدګۍ لپاره موږ دغه پروسې پیل کړې، ترڅو موږ وکولای شو دغه برخه هم په تېزۍ سره تکمیل شي، ترڅو موږ هغه سفارشات چې ورکړل شوي دي هغه تطبیق. بل مسله دا ده چې موږ د ټولو هغه سفارشونو د تطبیق لپاره خپل ټایم لاین مشخصه کړی دی او خپل مسولین ته وظایف ورکړي ترڅو وخت په وخت د هرې پرمختګ او د هرې سفارش په اړه معنی هغه برخې معلومي ترڅو موږ وکولی شو په اسانۍ سره نظارت ترې وکړی شو. او زه مطمئنه یم چې دغه پرمختګ دا جوتوي چې موږ په سفارشاتو تطبیق برخه کې چې دا د هاشمي صاحب په وینا چې 2013 کال کې دغه بررسي وشوله په دې کې موږ ښه پرمختګ درلود او دا پرمختګ د دې ښیي چې په سکتور کې موږ د اصلاحاتو خواته ځو، موږ د حسابدهۍ او شفافیت پروسو تطبیق لپاره هغه میکانیزم مشخصه کړی دی او هغه پاتې سفارشات چې دي هغه مطمئنه یو چې په دې کې چې کوم یو اوږدمهاله دي د وخت په تېرېدو سره هغې لپاره پوره امادګي لرو تر څو تطبیق.
ډېره زیاته مننه آقای هاشمی. یکی از موضوعات را که پیشتر هم آقای مطفی به او اشاره داشتن در مورد سفارش هایی که شما برشان ارائه کردین، بگفتی اونا شما کمیته میک در کل محاسبه درست از سفارش های ندارن، حداقل اینا باید دقیق در این مورد یک چکلست خاص داشته باشن و در مورد سفارش هایی که شما عزیز ذکر کردین که وزارت معادن اینقدر سفارش ها را 91 سفارش تطبیق کردن، اونا گفتن که 124 سفارش تطبیق شده. در این سفارش هایی که شما برش ارائه کردین شماره از سفارش ها اصلا مرتبط نبوده و همچنان شماره هم غیر قابل تطبیق می باشه. در کل اگر بخواین چرا این سفارش ها در یک هماهنگی کامل با وزارت معادن ارائه نشده؟
تشکر جناب تلاش سفارشات غیر مرتبط و غیر قابل تطبیق وقت ادا میشه درست در اول گزارش وقت در سال 2018 ما گزارش اصلی خود را نشر کردیم در دام و خواهی گزارش وزارت معادن هم شریک شد تا اینکه اگر نظریات دارم و نظریات خودم میتونم با ما ارائه کنم تا یک باز ما بکنیم و تغییرات اگر نیاز باشه دو بیاریم. یک مورد که در اون زمانی کار نشد، بعد ما تا حال 4 گزارش نشد کردیم، حال هیچ ابهام و هیچ مشکل نمانده در رابطه با سفارشات ما امرای فوکل پوینت و شخصی که به وزارت فوکل پوینت ما هست امرای نایترسای متحده حتی با تمام ریاست ها امرای تمام بخشای وزارت معادن پترولیم داشتیم که هیچ گونه ابهام در تطبیق سفارشات ما نمانه. مطفی صاحب چیزی را گفتن ما ایره که سفارشات غیر مرتبط بود یا مرتبط با دیگر نهادها بود، این مشکل ما عین در گزارش سوم خود رفع کردیم. در گزارش خود ما یادآوری کردیم که در دقیقا یک بخش به هم اختصاص داده شده در گزارش ما، اگر ببینن که ما اینجا نوشته کردیم که 191 سفارش در اول تمام به وزارت معادن پترولیم ارائه شده بود، اما نظر به استدلال وزارت معادن پترولیم که همراه کمیته مک داشت، بعدن معلوم شد که یک تعداد سفارشات مرتبط با وزارت معادن پترولیم نیست یا در ساحه مسئولیت وزارت معادن پترولیم نیست. به این دلیل ما این سفارشات را به دیگر نهادها صادر کردیم. مثلا در اینجا ما یک جدول هم در گزارش خود داریم، در گزارش سوم ما این مشکل رفع شد دیگه، جای به این چیز نمانده. به این 170 سفارش مرتبط با وزارت معادن پترولیم هست، 8 سفارش مرتبط با اداره ملی حفاظت محیط زیست، 5 سفارش به اداره عواید افغانستان وزارت مالیات صادر شده و همچنان به دیگر نهادها. یعنی این مشکل رفع شده بود، این گزارش این مشکل موجود نبود، حتی در گزارش سوم خود ما این مشکل رفع کردیم.
اما آقای هاشمی در اعلامی آخر شما ما اینجا دارم کابل افغانستان 27 عقرب 1399 در مورد امی گزارش تعقیبی چهارمتان که نشر کردین، در این اعلامیه واضح اینجا گفته شده که چهارمین گزارش نظارتی شامل جزئیات درباره پیشرفت در تطبیق سفارشات کمیته نظارت و ارجحیابی می باشد. در این دوره نظارتی وزارت معادن و پتروشیمی توانست 21 سفارش دیگر را کاملا تطبیق کند. پیشرفت عمومی وزارت معادن و پتروشیمی نشان می دهد که تا پایان ماه جولای 2020 91 سفارش کاملا تطبیق شده، 71 سفارش قسما تطبیق شده و 25 سفارش دیگر هم تطبیق نشده است. در کل 191 سفارش هم شما ذکر کرده بودین که برشان داده شده، اما جدولی که شما گفتین در این بخش من نتونستم پیدا بکنم.
خب در او خود یک اعلامیه است، اما جدول و تمام گزارش هست. دست این است که روی سفارشات تطبیق شده نواد، یک سفارش از طرف وزارت معادن پترولیم تطبیق شده، دیگه نهادا پیشرفت نداشتن، به او دلیل ما ایره نوشته کردیم. اما این مشکل در گزارش سوم معرفی شده بود و به جزئیات در این گزارش هم برش پرداخته شده که این تعداد سفارشات مرتبط با وزارت معادن پترولیم است و تعداد سفارشات که تقریبا نهادا مربوط میشه او هم در گزارش نوشته شده مرتبط با این نهاد است و نتونستن تطبیق.
گزارش سوم شما در 28 میزان 1398 نشر شد. در اونجا هم شما گفتین که وزارت معادن باید ظرف 2 سال پیشنهادها و یا هم سفارشاتی که شما برشان ارائه کرده بودین باید عملی کنن و از این نگاه شما نگرانی هم ابراز کرده بودین. پس حالا چی شد؟ فکر میکنین که مو قید زمانی ایره که شما برش تعیین کرده بودین وزارت معادن تانسته حداقل بر اساس مو قید زمانی پیش بره؟
خب قید زمانی که تعیین شده به تمام سفارشات ما بود.
بله.
اما هر سفارش مشخصا در گزارش ما یادآوری کردیم که هر گزارش ما از 3 ماه الی 2 سال وقت داره. در میان سفارشات که تطبیق نشده هنوز سفارشات هست که تطبیقش قسمه که مدیر صاحب هم گفتن یک زمان سلطانی نیاز داره و ما این را درک میکنیم. به این دلیل ما زمان بیشتر به او داریم و انتظار ما این است که در گزارشات بعدی ما قرار است 4 گزارش نظارتی دیگه هم داشته باشیم. این سفارشات هم که هنوز مانده یا از سفارشات هست که پروسی تدارکاتیش تکمیل نشده یا در جریان است، اینا هم تطبیق شد.
پس این قید زمانی 2 سال که از سوی شما گفته میشه معنایش چی است؟ وقتی شما میگین و گپ آقای مطفی هم تایید میکنین که بعضی اینا به وقت بیشتر نیاز داره، این قید زمانی 2 سال به خاطر چی است؟
وقت بیشتر الا 2 سال، ما گفتم که 3 ماه الا 2 سال.
اما حال 2 سالشان تکمیل نشده به خاطر این سفارش هایی که شما پیشنهاد کرده بودین؟
خب 2 سال از زمان که ما گزارشات خود شروع میکنیم، گزارشات نظارتی خود از اون زمان حساب میشه به شما، تا هنوز ما 4 ربع یعنی 1 سال تکمیل شده، 4 ربع 4 گزارش ما نشد کردیم و 4 گزارش دیگه هم مانده.
درست. یکی از موضوعاتی که در گزارش 4 ذکر شده بود و گفته بودین که وزارت معادن پترولیم اسناد منابع بشری مربوط به استخدام‌های تحت کمک‌های خارجی را در اختیار کمیته نظارت و ارزیابی قرار نداده و نبود همکاری در این بخش و عدم اجازه مشاهده تیم تکنیکی کمیته نظارت و ارزیابی از پروسه استخدام به گونه تصدیق کننده خیشخوری، گماشتن اقارب و نزدیکان بوده و حاکی از وجود مداخله ناشایست در پروسه استخدام کارمندان تحت کمک‌های خارجی می باشد.
دقیقا شما می دانیم که در بیشتر نهادهای دولتی افغانستان یکی دو نوع استخدام، دو شکل استخدام وجود داره. یکی استخدام تحت تعهد همو تشکیل دولتی است و یکی هم استخدام توسط پروژه ها و یا همو بودجه تمویل کننده صورت می گیرد. استخدام تحت بودجه تمویل کننده مستقیما مربوط می شود به نهادهای دولتی و مثلا در کیس وزارت معادن مرتبط میشه مستقیما با خود وزارت معادن پترولیم. این بخش استخدام در گزارش اصلی ما آسیب پذیر شناخته شده بود. در این آسیب پذیر به فساد و خیشخوری و مستحق شما یادآوری کردن شناخته شده بود. در این گزارش هم ما خواستیم که ببینیم که آیا مشکلات حل شده یا نشده. خواستیم که توصیه های استخدام را بررسی کنیم چون بعضی شکایات هم به ما رسیده بود. اما وزارت معادن پترولیم متاسفانه در این رابطه با ما همکاری نکردن و ما تقریبا 3 هفته منتظر دریافت این اسناد بودیم اما ما شریک نشدی اسناد. و تجربه ما این نشان میده که اگر در یک بخش دستاورد باشه یا پیشرفت وجود داشته باشه نهادها همراه ما او را شریک میسازند و شریک نساختن این اسناد به یک نحو میتواند تایید باشه به مشکلاتی که قبلا موجود بود، یعنی فعلا هم میشه موجود باشه.
بسیار تشکر به شما برمیگردیم. مطفی صاحب میکومیټه وای چې دوی د ګمارونو په برخه کې هغه اړوند اسناد د بشري منابعو څخه دوی ته نه دی ورکړی، او دا د دوی د تجربه کاروین دوی دا چې د خپل د فساد د خپلوانو د ګمارلو او د سه نور موضوعاتو کاروندوی کوي. تاسو ولې د میکومیټې سره دغه اسناد روسه پورې نه دی شریک کړی په داسې حال کې چې تلاتو د لسرسي کمیسون د قانون او د غرض د میکومیټې د قانون پر اساس هم دوی کولای شي د اسناد د لسرسي ولري؟
ډیر زیات مننه. زه غواړم ول د دې گزارشونو د مطبوعاتي کېدو او دا شان د دې اعلامیو په اړه باندې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه مطرح کړی، دلته یو مسله ده. کله چې موږ د گزارشونو په اړه مانی یا پرمختګونو په اړه مانی یا سفارشاتو په اړه مانی گزارشونه ورکو، پکار ده چې باید په مشخصه توګه مانی هغه ټول موارد خلکو ته د مطبوعاتو د لارې اعلان شي تر څو دلته یو ابهام رامنځته نشي. زه فکر کوم چې تاسو په دې گزارش کې دومره ابهام لرئ، نو عام خلک به څومره ابهام لري، هغوی به څومره مشکل سره مخ وي، هغوی به دغه تفکیک څنګه وکولای شي چې په سکتور کې دغه سفارشات څه ډول وو، کوم سفارشات دي، ولې دا سفارشات ورکړل شوي، دا کوم گزارش دی، د کوم کال لپاره دی. تر اوسه پورې متاسفانه ما د افغانستان ډېرې معتبرې رسنۍ ولیدلې چې د دغه سفارشونو په اړه مانی چې کوم گزارشات جوړ شوي وو دا ډېر منفي وو، چې دا منفي تاثیرات په سکتور مانی لري، د سکتور په پراختیا لري، په سرمایه ګذاري لري، بهرني پانګونې مانی لري، او همداشان هغه پروګرامونه، هغه اقتصادي پروګرامونه چې زموږ اقتصادي ګټې لدی سره تړلې دي، دا افیکټ کوي، تاثیر پی کوي، منفي تاثیر د دې عوامل کیږي چې هغه ابهام رامنځته کیږي او په واضح توګه مانی موارد نه وځ کیږي چې هغه د دې مشکلات سره موږ مخ کوو. دوه مسله دا چې موږ په تیرو شپږو میاشتو کې تر اوسه پورې استخدام نه دی کړی، استخدام نه دی شوی. هغه موارد چې دوی کچېری مثلا وایي چې په هغه کې مشکلات موجود دي، موږ د اطلاعاتو د رسنیو د قانون په اساس ټول موارد دوی کولای شي، دوی نه بلکې هر څوک کولای شي، هر افغان کولای شي چې د پروسو نه د نظارت لپاره دوی خپل معلوماتونه تکمیل کړي، دوی پروسی تعقیب کړي، دوی که په کومه برخه کې مشکل سره مخ کیږي د هغه لپاره د شکایتونو پروسه مونږ لرو، د دې لپاره مونږ مشخص میکانیزم لرو، یعنی اصولا قوانین چې کوم پروسی سکتور کې وضع شوی دی د هغه نه په ګټه اخیستنې سره کولای شو ټول موارد بررسی کړو، ټول مواردو کې خپل هغه گزارشونه ورکړو. کچیر دغه موارد موجود دي، مثلا مونږ په تیر کې د فساد سره مبارزې په برخه کې مونږ تاسو معلومه ده چې شلو نه زیات هغه کسان چې هغه د روسا او حتی د وزیر په سطح افراد و چې هغه وي څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره ولېږدول شو تر څو مونږ هلته هغه د فساد هغه موارد چې دغه بررسی شي. هدف مو دا دی چې دغه موارد کچیرې اسناد سره یا کچیرې دوی هغه موارد لري، دوی کولای شي زمونږ ټول برخې پوره همکاري کوي او دوی ته پوره معلومات ورکوي او هغه مکلفیتونه هم زمونږ
مشخصه دي. زه ډېر زیاته بخښنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم، یو اوریدونکي فکر کوم له تاسو څخه پوښتنه لري. خبرونه ته خرغلاس مهرباني وکړئ.
سلام علیکم آقای تاج، سلام علیکم خود به شما و میهمانان محترم شما خیرم میذارم. من دوست تا خونزاده شما دوستی بالا ما رو بتم.
خوش آمدین آقای خونزاده، بفرمایید.
ها سوال دارم از میهمانان محترم شما که به طول 10 سال همه وزارت پترولیم معدنی و پترولیم اینا چه کارا کردن، چه دستاوردهای دارن، سالانه هزینه معدنی و چه قدر عاید به دست میارن، به حساب افغانستان به کجا تیل و گاز داره، چه قدر تیل و گاز داره، اگه اینا معلومات بده به مردم، اینا چه قدر مصارف داره معدنیات که اگر افغانستان خود کفا شده گاز و تیل خود به دست بیاره، چه قدر مصارف داره این معدنیات اگر
بسیار تشکر متفی صاحب، مهربانی وکړئ. یو بل موضوع چې زه غواړم له خمزاده صاحب پوښتنې سره یو ځای کړم، تاسو د تیرې پوښتنې په اړه باندې وضاحت ورکړ، خو دغه د بشري منابعو د اسنادو برخه کې واضح ځواب نه و. تاسو دوی ته دغه اسناد ورسپارلی وو کنه؟
ګوري په هره برخه کې پوره اسناد پر شوي دي، په دې هم چې دوی ستونزه ویني دوی کولای شي
دغه ستونزې له موږ سره رسمي توګه باندې شریک کړي چې په کوم ځای کې مشکل دی. موږ په اکثره وخت د دغه بینچ مارک یا د هغه سفارشونو چې هره برخه کې د هغې د پوره کولو لپاره موږ میکانیزم لرو، موږ مسؤلین لرو، هغوی ته موږ دندې هم دا ورکړي چې دغه برخې چې هغه سفارشونو برخې دي کوم چې تطبیق شوي دي، دا خو چې تطبیق شوي دي مختلفې برخې وي، په دې کې احصایي برخې وي، په دې کې د شفافیت او د معدن د تفتیش او نور موارد چې ضروري و او هغه سفارشونو برخه و عملي شوي. په دې برخه کې هم که چېرې دوی ویني چې ستونزه موجوده ده، موږ کولی شو مجددا دوی سره په دې برخه کې کار وکړو. اما زه فکر نه کوم چې ځکه چې موږ د سفارشونو تطبیق لپاره یو میکانیزم لرو، فرصت موږ دا ده چې ټول هغه سفارشونه چې نه یوازې د میک دي بلکې نړیوالو ټولنې سره سفارش چې موږ ته راکړل شوي دي، یا مثلا مدني ټولنو سره چې موږ له نظمونه کار کوو، هدف مو دا ده چې په دې سکتور کې زموږ اهداف دا دي چې موږ دا سکتور مبدله کړو په یو عایداتي سکتور باندې، په دې سکتور کې موږ پانګونه راوړو. دې لپاره ضرور دا ده چې هغه ټول موارد چې د سکتور د پراختیا سبب ګرځي، سکتور د پرمختګ سبب ګرځي، په دې برخه کې هغه سفارشونه په سمه توګه تطبیق شي. موږ لپاره هم مهم ده چې سکتور کې حسابي او شفافیت په دا ډول شي چې اعتبار رامنځته شي. تاسو ما مخکې یادونه وکړه چې موږ د نړیوال سازمان د نوښت نړیوال سازمان چې هغې عضویت موږ واخیست، دا عضویت زموږ لپاره یو نړیوال اعتبار دی او د دې اعتبار د ساتلو لپاره موږ مکلفیتونه لرو او دا مکلفیتونه باید تطبیق شي. چون کله هم چې هغه مکلفیتونه هغه اعتباردهي چې ورکول کېږي هغې لپاره پروسې باید ډېرې واضح وي، میکانیزم باید ډېر واضح وي. چونکه موږ په یو برخه کې هم مشکل سره مخ شو، موږ ته بهرنۍ پانګونې نه راځي افغانستان ته، نو زموږ لپاره ضرور دا ده چې موږ د بهرنۍ پانګونو د تشویق لپاره په سکتور کې د پراختیا لپاره د منابعو نه د مؤثر ګټې اخیستنې لپاره ټول هغه سفارشات چې هغه په بشري منابعو برخه کې دي، که هغه د تفتیش په برخه کې دي، هغه که د تخنیکي برخه کې دي، هغه که د غیر قانوني کیندونو د استخراج مخنیوي برخه کې دي، او که هره برخه کې هغه موږ په سمه توګه تطبیقو. زمونږ هدف دا دی چې سکتور لپاره چې کومه تګلاره ده د هغې تګلارې په اساس باندې موږ عمل کرد وکړو، او عموما اساسا زمونږ بنیادي هغه اقتصادي پروژې چې دي هغه په سمه توګه تطبیق شي تر څو موږ وکولای شو هغه اقتصادي رفاه چې موږ ورته وایو هغې ته ورسیږو.
متفی صاحب، تاسو د دغه راپورونو کې د پام په اړه باندې وویلې، اما په هوای په ځنګړې توګه د اړوندو ادارو په اړه باندې د ټولو مسولیت دی، دا ستاسو هم مسولیت هم راګرځي چې باید د دغه ډول موضوعاتو په اړه باندې خلکو ته اما په هوای ورکړي، هدا خپل په هغه کومې اداوي چې مطرح کیږي د هغوی په اړه باندې وضاحت او سپینوی هم وي. ما چې کله د اعلامیه راوخته د میک کمیټې خبری کانفرنس درلود، د خبری کانفرنس کې دغه ټول موارد ذکر کړي وو. ایا تاسو هم کوم خبری کانفرنس دغه ما په هوی لپاره او یا هم د دغه ابهام د لمنځورل لپاره پلار اچولې وو، تر سره کړې مو؟ ایا دغه موضوعات مو په غی کې روخانه کړي وو، سپینوی مو ور کړی وو کنه، او دا کار تاسو کولای شو په ګډه د میک کمیټې سره تر سره کړئ؟
ګورې، یو مسله زه تاسو ته واضح کوم چې د ممخې دا ونه وکړه چې د افغانستان ډېر معتبر رسنیو د میک د گزارشونو ډېر غلط برداشت کړی وو، یا په هغه پروسو باندې هغه تعقیب درست نه و، یا ما دا دغه موارد تاسو ذکر کړل چې دغه ابهام چې کله رامنځته کېږي دا په سکتور باندې منفي تاثیر اچوي. بدون د شکه زموږ مکلفیت دا دی چې موږ خلکو ته د دې پوهاوی وکړو. اما یو مسله ده چې کله یو پرستیجیز اداره چې هغه د سکتور لپاره سفارشات ورکوي او د سکتور د پراختیا لپاره وړاندیزونه ورکوي، په کار دا ده چې کله هم سفارشات یا مثلا وړاندیزونه تطبیقیږي د هغې په اړه باندې وضاحت رامنځته کړي. یعنې دا بدون شک چې زموږ مکلفیت دا کار موږ هر وخت کوو، او د دې مکلفیت
په ځانګړې توګه په دغه راپور په اړه باندې تاسو دغه وضاحت کړی دی.
د دې راپور په اړه باندې په هغه دقه کې چې میک کانفرنس ورکړو، د هغې متصل ما د ټولو متبر رسنیو سره د سکتور په استازو باندې خبرې وکړلې، او دا موارد هم ورته وویل چې موږ په کومو مواردو کې پرمختګ لرو، ګزارش په اړه باندې مو ورسره دقیق خبرې وکړلې، حتی تحقیقي ګزارشونو په اړه باندې هم موږ د رسنیو سره کار کړو، ترڅو موږ وکولای شو خلکو ته دا آګاهي ورسوو چې په سکتور کې کوم پراختیایي برنامې یا په سکتور کې چې کوم سفارشات ورکړل شو څه ډول وو، څنګه تطبیق شو، په کومه مرحله کې وو، او 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 څه ډول کولای شو د دې هغه سفارشونه چې متداخل دي هغه ته رسیدګي وکړو. اوس دلته مسله دا مطرح ده چې کله هم د دغه مواردو په اړه معنی مونږ مثلا وضاحت ورکو، یا دا خبره چې مخکې د دې چې یو اداره خپل سفارشات ورکړي هغوی وضاحت ورکړي، یعنی زمونږ مکلفیت دا ده چې مونږ معلومات خلکو ته ورکړو چې په سکتور کې کوم کوم موارد پرمختګونه لري، کوم کوم سفارشات تطبیق شوي دي. اما دا زما په نظر ډېر ښه راځي چې کوم اداره سفارشات لري د هغې په اړه معنی حداقل موږ ابهام رامنځته نه کړي، تر څو موږ وکولای شو په واضح توګه د پروسو تطبیق چې دی هغه محاسبه ترې ولرو. محاسبین هدف مې دا دی چې کله هم د سفارشونو په اړه معنی وي وړاندیزونه ورکول کېږي، په هغې کې هغه شاخصونه باید مشخصه شي. چون تاسو نجمي صاحب په خبرو کې خپله واورېدل چې دوی وایي چې هغه مرتبط چې وو هغه مونږ غیر مرتبط چې وو هغه مونږ په درېیم او څلورم ګزارش کې اصلاح کړل. البته دا وخته وایي چې دا مشخصه شوي وایي د افغانستان خلکو ته چې دغه غیر مرتبط ولې د دې سفارشونو سره یو ځای شو، یا دلته مسله د پوهاوي وه په سکتور باندې چې سکتور کې هغه مسلکي کومې موندنې چې زمونږ د سفارشاتو لپاره په کار دي هغه نه وي شوي، په یا بله موضوع. البته چې دغه وضاحت باید هغه اداره ورکړي چې کوم تحقیق کوي په دې باندې، او دا د دوی مسؤلیت دی چې مخکې له دې نه چې د مواردو په اړه باندې غواړي خلکو ته پیغام ورسوي، دا باید ډېر واضح وي چې په کومو کومو برخو کې کوم سفارشات دي او ولې دا سفارشات شاملې دي په یو برخه کې. نو زما هدف دا دی چې زموږ مسؤلیت دا دی چې مونږ په دې سکتور کې د عامه پوهاوي برخه کې چې کوم برخې دي فرزند اساسو لاسرسي برخه کې چې کوم زموږ ټیم کار کوي هغه دا چې مونږ د افغانستان ټولو خلکو ته، نه یوازې مکې ادارې ته بلکې د افغانستان ټولو خلکو ته وایو چې په سکتور کې چې هر موارد غواړي دوی معلومات ترلاسه کړي، دوی کولای شي د اجتماعي صفحاتو کې چې فیسبوک، ټویټر،
ډېرې مننه،
همداشان ایمیل، همداشان ویب سایټ، او حتی دوی کولای شي زموږ ولایتي ادارې، همداشان زموږ هغه ارتباطي اشخاص،
مننه مطفي صاحب،
کولای شي دوی ورسره خپل ستونزو شریکي معلومات ترلاسه کړي د قراردادونو په اړه، پرمختګونو په اړه، سفارشونو په اړه.
ډېر زیات مننه مطفي صاحب. تاسو بیرته راګرځم. آقای هاشمی، سه موضوع مشخص از سوی آقای مطفی مطرح شد. اولی که گزارش ها در حالت ابهام می باشه، گزارش ها وضعیت کاملا نمی داشته باشه، در این حال سفارش هایی که از سوی کمیته میک ارائه شده همچنان وضاحت ندارن، و یا هم اگر سفارش هایی که تطبیق میشن از سوی کمیته میک وضاحت کامل داده نمیشه، و همچنان در مورد اسنادی که از سوی منابع بشری باید به کمیته میک تسلیم داده میشد، تسلیم داده شده، و اگر چیزی هست باید شما با وزارت معادن این موضوع را شریک می ساختین. آقای هاشمی،
تشکر جناب تلاش صاحب.
می روانیم.
اولا در رابطه با ابهام باز هم می گم که در سفارشات ما هیچ نوع ابهام بر نهاد تطبیق کننده وجود نمانده، و دلیل این که ما خاکه گزارش اصلی خود را در زمان نشر کردن با وزارت معادن پترولیم به همین دلیل شریک ساخته که اگر ابهام است، اگر چیز مشکل است، با ما در جریان بگذاریم. یک مورد، حال ما در جریان گزارش شروع کار گزارش پنجم نظارتی خود هستیم. اگر تا حال با وزارت معادن پترولیم ابهام پیشان نوزی رسی، خوب نیست که در رسانه در این توی اگزم خون بگوید. خوب است که در جریان نشر گزارش و در جریان کارم باید ما شریک شود. چند وقت در گزارش اول ما وقتی بانسان باید ما شریک شد، در صد ما یک میتین بود امرای تمام بخش های تطالات وزارت مادم پترولی هم امرای تطالات رئیس بایرای تمام بخش هایشان حاضر بودن، در اتفاقات اجتماعی وزارت مادم پترولی هم نشر شد، وضاحت در رابطه با تمام سفارشات داده شد، تمام رئیس های با موجود بودن، هر رئیس هایی که در رابطه با تصدیق سفارش یا در رابطه با سفارش مشکل داشت، نمی فهمید چه رقم تصدیق کنه، یا هر مورد دیگه با ما ارائه کردن، تیم ما اونجا رفته بودن، داشتن تمام مشکلات رفع شد. جای برای ابهام و چیز فعلا وجود نداره، فعلا نمانده. با سوال دوم شو باشین.
و همچنان اسنادی که سفارشاتی که از سوی زینا تطبیق میشه، شما در مورد او سفارشات تطبیق شده هم وضعیت خوب نمیتین که حداقل با اداره کمک بکنه به گفته اینا، و همچنان اسنادی که از سوی منابع بشری باید تسلیم داده میشد، تسلیم داده شده به شما، به دسترس شما قرار گرفته.
اسناد منابع بشری جناب مطفی صاحب، ما 3 هفته مکمل همراه وزارت مالی کلیم به سطح رهبری، به سطح فوکل پوینت و به سطح رئیس سایبا در تماس بودیم، از طریق تلفن، از طریق ایمیل ها، چندین بار ایمیل های فالو اپ و همه چیز رد و بدل شد، اما اسناد از این پست ها هم برای ما شریک نشد. اسناد بسته دولتی زیر چوکات تشکیل دولتی شان هم برای ما شریک شد که ما او را در گزارش خود گفتیم، یعنی قدر خالی است، یعنی قدر سرپرست است. اما اسناد بخش کمک های پروژه های حمایوی که از طرف تونرها، او اسناد هم برای ما شریک نشد، با وجودی که ما 3 هفته مکمل تمام کار خود منتظر ماندیم. با اینا هم وعده میکردن، مکررن وعده میکردن که این زمان هم برای شما، یا فردا، امروز، فردا، امروز، فردا، ما 3 هفته مکمل کار ما هم چوب کشید و اسناد هم برای ما شریک نشد.
تشکر بسیار زیاد مطفی صاحب. تاسو د اشمی صاحب خبرې واورېدې. دوی ویل چې اسناد په ځانګړې توګه د هغه ادارو چې د بهرنیو مرستو د ملاتړ لاندې دي، د هغې په اړه باندې، د ګمارونکو په اړه باندې اسناد دوی سره نه دي شریک شوي. دغه ورځ له تاسو څخه ښاغلي اخونزاده هم یوه پوښتنه درلوده، مهرباني وکړئ.
زه فکر کوم چې اوس مهال د ملکي ادارې دغه سفارشات زموږ لپاره ډېر مهم دي چې موږ یې تطبیق کړو، هغه برخه کې چې نه دي تطبیق شوي، او په کومو برخو کې چې موږ منابعو ته اړتیا لرو په هغې باندې موږ کار کوو، ترڅو موږ هغې ته منابع برابرې کړو چې هغه سفارشات په سمه توګه تطبیق شي. موږ کومه ستونزه نه وینو اوس مهال، چون هغه سفارشات چې تطبیق شوي دي دا جوتۍ چې د قانون پټرولیم وزارت دغه توانمندي او ظرفیت لري چې هغه سفارشونه چې د سکتور د پراختیا لپاره یې په سمه توګه تطبیق کړي. او مهمه مسله دا ده چې همغږي دواړو طرف ته پکار ده چې مون هغه موارد چې فرضا ځینې وخت کې موارد اداري پروسه یا غیر پروسه کې، چې دوی مخکې کراس چک خبره وکړه چې ځینی سفارشونه چې زمون په وینا تطبیق شوي دي، دوی په وینا نه دي تطبیق شوي، دا مخکې له دې چې مطبوعاتي اجتماع په نظر خلا چې د دواړو ادارو ترمنځ یو همغږي لا پیاوړی شي، تر څو موږ وکولای شو یو مشترک پیغام ولرو. چې زمونږ دواړو هدف دا دی چې موږ سکتور د پراختیا لپاره، په سکتور کې چې کوم شته منابع یا امکانات دي، هغې نه مؤثره ګټه اخیستنې لپاره، او په غټه کې زمونږ هدف دا چې هغه اقتصادي رفاه ته د سکتور
د بشری منابعو د ګمارنې په اړه باندې هم دوی ویل چې موږ اسناد لرو، ایمیلونه تبادله شوي دي، دوی ته پیغامونه رسول شوي دي، چې ما خو بیا هم دغه معلومات نه دي ورسره شریک شوي اسناد.
دقیقا په دې برخه کې کولای شي دوی په رسمي توګه قانون په ټولې وزارت نه دې اړه وضاحت وغواړي، موږ حاضر یو چې په دې برخه کې ټول هغه وضاحت شي د قوانینو په اساس د مونږ ته وړاندې کوو، دوی قناعت به ترلاسه.
ډیره مننه. بل خبره دا چې د شپږ سوه په شاوخوا کې خالي بستونه دوی ویلي دي چې آزاد رقابت ته یا آزاد سیالۍ ته نه دي اعلان شوي، ولې؟ که څه هم تاسو په مطمئنا پوهیږئ چې د سرپرستی لپاره، او دې کې ویل شوي چې یو دیرش ریاستونه یا مهمې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، تاسو د قانوني لحاظه پوهیږئ چې سرپرستی ځانګړی میعاد لري او له هغې باید ډیر زیات وخت ونه نیسي، او دغه راز خالي بسونه هم باید زر اعلان ته ورکول شي؟
اوس مهال په اعلان کې
یوازې شل بسته تاسو ویلې، دلته شپږ سوه بستونه
به مثلا غواړم دا واضح کړم چې اول په همو درېیم بستونه مهال اعلان کړي. زموږ هدف دا دی چې دغه پروسه چې اوس مهال مونږ د ځینو ریاستونو ته رسمي رئیسان د هغه اصلاحاتي ادارې د پروسې او هغه په قوانینو کې چې کوم پروسې واضح شوي دي، هغې له لارې استخدام کړو. دوه مسله دا چې دغه شپږ سوه بسونه چې تاسو یادونه وکړه، په دې کې مونږ
زمونږ په عموما یو بررسی چې په هغه کې مونږ د تشکیل لپاره ترسره کړل، په هغه کې مونږ هغه مسلکي بحثونه مشخصه کړي چې مونږ په کومو برخو کې افرادو ته اړتیا لرو. اوس مهال هغه پروسی چې د دې افرادو د استخدام لپاره یې هغه پیل شوي دي، او دغه خالي بحثونه چې په دې تشکیل کې موجود دي هغه به د ضرورتونو په اساس معنی مونږ استخدام کوو. مونږ نشو کولی د بغیر له ضرورت استخدام وکړو، چون دا بیا یوه مسله رامنځته کوي. مونږ غواړو چې کله چې مونږ بحث د دې کوو چې دا سکتور مبدله پیداسي سکتور معنی، د دې معنا دا چې زمونږ عواید باید فوق العاده ښه شي. مونږ به قراردادونه چې کوم مونږ په پام کې لرو هغه وتړو چې تر څنګه وکولی شو د دې سکتور نه ډېر عواید ترلاسه کړو. مونږ نه غواړو چې بیا د یو هغه پخوانی مشکلات چې هغه د یو ایداتي ادارې په حیث باندې مطرح دا بحث په قانون کې ټولې وزارت کې دا بیا تکرار شي. په دې اساس باندې د پروسو ټولې برخې به د ضرورتونو په اساس، د تشکیل په اساس، او د برنامو په اساس باندې
می کمیټه خو چې شاوخوا شپږ سوه بستونه، تاسو د خپل نیازمندي تر اوسه پورې ارزولی ده چې څومره بستونو ته اړتیا لري؟
دا مخکې له وخت نه مونږ یو عمومي بررسي،
یعنی تر اوسه پورې تاسو په دې اړه هیڅ ارزونه نه لري؟
مونږ ارزونه لرو، خو اوس مخکې له وخت مونږ په دې برخه کې ارزونه لرو. مونږ د ټولې ادارې
داریم پروژه های متعدد در این بخش ها داریم که عملا پروژه های شروع شده. ما قرارداد های بزرگ امضا کردیم در یواپر. بخش نفت گاز ما بیچاره در ولایت گرگان انکشاف دادیم و عملا به استخراج آماده هستند. چهار چای دیگه به زودترین فرصت در اون جهه پر میشه که ما موضوعیت نفتی که در افغانستان از دور استفاده بکنیم. پروژه های متعددی و نهادهای های نفتی که در بخش تتواز، در بخش هلمند، در بخش هرات عملا پروژه های سرویس شروع میشه تا ما بتانیم از گاز، از نفت افغانستان استفاده ما سر بکنیم. و در بخش ما ساختمانی ما بیشتر از 147 ساحه در سینتار ولایت پروژه هایش عملا شروع کردیم که عمدتا میتانه امین مشکلاتی که ما در بخش اقتصاد داریم رو مطلوب بسرده. هدف اساسی سکتور صنعت استخراجی افغانستان این است که اشتغالگری بکنه و بیشتر عواید از سکتور، عواید شفاف البته، به دست بیاریم تا بتانیم رفاه اقتصادی که هدف اساسی ما در سکتور صنعت استخراجی به او برسیم و بیشتر فرصت ها را بر مردم افغانستان ایجاد بکنیم تا امین ظرفیت های داخلی که ما داریم از استفاده بکنیم. ما نمیتانیم همیشه متکی به کمک های خارجی باشیم و کمک های خارجی همیشه نمی باشه. به این خاطر هدف ما و دید ما این است که سکتور صنعت استخراجی فوق العاده یک ظرفیت خوب ایداتی دارد و ما میتونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم.
مشخصا د دوی خبرم دا و چې د کاری فرصتونو په اړه باندې چې څومره تاسو کاری فرصتونه په دې برخه کې برابر کړی دي، او دغه راز د کانی عوایدو پوښتنه هم کړو چې څومره کانی عواید تاسو لري؟
موږ په تیر کال کې 5 میلیارد افغانۍ عواید درلودل، او دا غینه وړاندې مو 1 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. څه کال اوس وخت مخکې چې موږ عواید باندې بحث وکړو، اما از موږ عواید په توګه دي چې موږ ځینې قراردادونه شتلې دي چې په دې کې موږ وکولای شو عواید نیسو. د استخدام برخه کې موږ داسې پروسه پیل کړې ده چې موږ ټولې هغه اقتصادي پروژې فادن برخه کې اما مشخصه کړو د انتظار شهروندي د برنامې له لارې به دا موږ تطبیقو تر څو موږ وکولای شو هغه اجتماع چې هلته رامنځته شوی ټولنه چې منځ ته راشي هغې نه ګټه واخلي. زموږ اقتصادي او اجتماعي ارزښتونه لري. په دې برخه کې استخدام زموږ
اولیت د افغانستان خلکو ته دی.
هغه مادن پروژې تطبیقي کې هلته به د استخدام پروژې او د فرصتونه عامو خلکو دې ته څو کولی شي هغوی په ژوند کې
ډېره زیاته مننه متفي صاحب له تاسو، له ښاغلي هاشمي څخه مننه، له
درنو اوریدونکو تاسو هم مننه تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.